Radio. Radio Wasabi.
السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه له دې شبي پیلي جاو د ماشام تر او بجو دوام کوي. نن یک شنبه د مریض 1422 د سنبلې ولسمو د میلادي 2014 د سپتمبر 8 ده. د ازادي رادیو د نن ورځې په دې لمړي خبري مجله کې چې زه اسمت ساروانی د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم، د ایران له لوري په تهران کې د افغانستان د سفیر د احضارولو، د پاکستان له خوا د و افغان طالبانو پر خوشي کولو، د افغانستان د سوړ عکس العمل او ځینو موضوعاتو تر تفصیل مخکې خبرونه لرو. لومړی هم د خبرونو لنډیز. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سر له سبا د راتلونکي کال د ټول ټاکنو د معلوماتي بستو ویش پیلوي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي د سوریې له لوري د کیمیایي وسلې د کارولو شواهد باوري دي، او د جاپان توکیو ښار د 2020 کال د اولمپیک لوبو لپاره کوربه غوره شو. د خبرونو تفصیل. ولسمشر حامد کرزی وایي د 1993 کال د انتخاباتو د مخنیوي هڅې د افغانستان په خیر نه دي. د دولت د ریاست لخوا په خبره شوې خبر پڼه کې د ښاغلي کرزی له قوله ویل شوی چې وایي انتخابات باید هرومرو ترسره شي. افغان ولسمشر دا څرګندونې پرون د افغانستان د ملي اسلامي اتفاق او سوکالۍ د شورا له غړیو سره په کتنه کې وکړې. د دې شورا غړیو له ښاغلي کرزی سره په کتنه کې د انتخاباتو د امنیت ټینګولو پر اړتیا ټینګار وکاوه. افغان ولسمشر په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې تېره اونۍ یو شمېر افغانانو د انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه وکړه. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو لپاره د معلوماتي بستو ویش سبا دوشنبه پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل په دې بستو کې د انتخاباتو په اړه کافي معلومات شته.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون چمتووالی لري چې د سنبلې په 15مه نیټه باندې د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر پیل کړي. دا به شل ورځې دوام پیدا کړي او د میزان په 14مه به پای ته ورسیږي.
د انتخاباتو په اړه د معلوماتي بستو جزئیات د انتخاباتو د کمیسیون په ویبپاڼه او د غراس فیسبوک کې هم موندل کیږي. په کندوز ولایت کې پرون د سړک د غاړې چاودنه کې یو شوونکی ووژل شو. د کندوز ولایت د خان آباد ولسوال حیات الله امیری ازادي رادیو ته وویل چې د عبدالرحمن په نوم دا شوونکی پرون ووژل شو. امیری وایي دا شوونکی د خپل کور خواته روان و چې ماین پرې وچاودېده. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاترین آشتن وای د اروپای ټولنې غړیو هیوادونو د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ موافقه کړې چې د سوریې د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو شواهد ډیر موثق دي.
Information from a wide variety of sources confirms the existence of such an attack.
له پراخو او بیلابیلو سرچینو لاسته راغلي معلومات تاییدوي چې داسې یوه حمله شوې او له موثقو شواهدو ښکاري چې د سوریې رژیم د دې حملې مسؤل دی، ځکه یوازې رژیم کیمیاوي وسله او په کافي اندازه د دې وسلې د کارولو امکانات لري. میرمن آشتن زیاته کړه چې له داسې یوه جنایت سره تر مخامخ کېدو وروسته اروپای ټولنه لاسترځنې نشي کښېناست. د نړۍ د رومن کاتولیکانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس وایي چې په سوریه کې د سولې د ټینګښت لپاره یوه ورځ روښه نیسي. د عیسوي او غیر عیسوي مذهبي ټولنو د مشرانو، سیاستوالو او عامو خلکو په ګډون لسګونه زره کسانو پرون ماښام د واتیکان په سینټ پیترز چاو کې د دعا په هغو مراسمو کې برخه واخیسته چې پاپ یې مشري کوله او څلور ساعته یې دوام وکړ. د نړۍ په نورو برخو کې هم په کلیساګانو، جوماتونو او کنیسو کې د تورته کوچنۍ غونډې په پام کې دي. په سینا ټاپو وزمه کې د مصر د پوز په پراخو پوزی عملیاتو کې لستنه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. مصری پوزیانو پرون د هغو عملیاتو په ترڅ کې چې د چارواکو په وینا په تیرو څو کلونو کې په دې ځای کې تر ټولو پراخ عملیاتو په داسې حال کې چې په زغروالو ګاډو کې سپارول د هوایي ځواک په مرسته د سینا په شمالي برخو کې د افراطي وسلوالو پر ځالو حملې وکړې. د اسرایل او د غزې ترنګې سرحد ته نږدې د سینا شمالي سیمې د افراطي وسلوالو د فعالیت مرکز ګڼل کیږي. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې د 2000 میلادي کال د دوبی د لوبو لپاره توکیو د کوربه ښار په توګه غوره کړ. د دې لوبو لپاره بل کاندید ښار استانبول و. خو د ارجنټاین بوینس آیرس کې د غوراوي په غونډه کې توکیو تر استانبول زیاتې رایې وګټلې. د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي چې توکیو 6 رایې وګټلې خو استانبول ته یوازې 6.5 رایې ورکړل شوې.
سلام سهار منیک مرغه زه نجيبه زمانیم. پام وکړئ د کابل او ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د هوا پیژندنې ملي ادارې د سانتي ګریډ په کچه وړاندوینه کړې ده. نن په کابل کې اسمان برګټ کل سوی د تودوخې لوړ درجه 4 ټیټه 14. په کندهار کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 9 ټیټه 14. په هرات کې هم اسمان شین دی د تودوخې لوړ درجه 16 ټیټه 14. د مزار شریف ښار اسمان صاف دی د تودوخې لوړ درجه 18 ټیټه 21. او په جلال آباد کې به اسمان برګ وي د تودوخې لوړ درجه 18 ټیټه 28.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ساعت 9:00 شوې. ازادي راډیو په ټول افغانستان او د افغانستان په شاوخوا سیمو کې په منځنۍ څپه 12-16 نیوي اورېدای شي. که په کابل، جلال آباد، کندهار، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسعد آباد او د غراس ترینکوټ کې یاست نو ازادي راډیو په اف ام 100.5 څپه لا صاف او واضح واوري. د دې خبرې مجلې په دوام کې اورئ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت افغان سفیر په هرات کې د ایران د کنسولګری پر ضد د مظاهره په خاطر احضار کړ. افغان چارواکي وایي د پاکستان لخوا خوشی شوی طالب بندیان هغه کسان نه دي چې دوی د خلاصون غوښتنه کړې وه. طالبانو په کومو شرطونو د ولسی جرګې غړي خوشی کړ؟ په دې اړه په راپور سربیره به د ولسی جرګې د ځینو غړیو له قوله واوري چې وایي چارواکو انتخاباتي کمپاینونه پیل کړي دي. خو د انتخاباتو لپاره څومره نویو کسانو د رای ورکولو کارتونه اخیستي؟
تر اوسه پورې د 1,000,000 څخه زیاتو کسانو نومونه لیکلي دي، چې له دې جملې څخه 2,50,000 څخه زیاتې مېرمنې دي.
د کرنې وزارت وایي په افغانستان کې د زعفرانو کښت مخ په ډیریدو دی. ولې؟
زعفران د ستو نورو نباتاتو پورې څو غوره مشخصات لري. یو دا چې زعفران کم اوبو ته ضرورت لري.
د دې او ځینو نورو مطالبو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په څو نړیوالو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په هرات کې د ایران د کنسولګری په وړاندې د پرونیو مظاهرو په غبرګون کې په تهران کې د افغانستان سفیر احضار کړی دی. د راپورونو له مخې په پرونیو مظاهرو کې یو تن ملکی وشل شوی او څو نور ملکیان او پولیس ټپیان دي. اعتراض کوونکي وایي چې د کنسولګری چارواکو هغه پیسې چې دوی د کار د ویزې په بدل کې د ضمانت په توګه ورکړي وي بیرته نه ورکوي. خو د ایران د کنسولګری مسؤلان پرونی مظاهرې د افغانستان او ایران د اړیکو د خرابولو په مقصد یو تنظیم شوی پلان بولي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت د هرات پولیسو ته دنده سپارلې چې د پرونی پیشي په اړه تحقیقات وکړي. د دې موضوع تفصیل احمد تکلوروي.
د ایران د محصلانو خبری آژانس اسنا د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې مرزی افخم له قوله راپور ورکوي چې نوموړي په هرات ولایت کې پرونی مظاهره د ایران پر کنسولګری برید بللی. هغه یې غندلی او ویلی دی چې د زغملو وړ نه دی. د راپور لمخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت له پیښې وروسته په تهران کې د افغانستان سفیر احضار کړی او په دې اړه یې وضاحت ترغوښتی. میرمن افخم وایي افغان پولیس له مظاهرې وروسته باید سمدستي د پیښې ځای ته رسیدلی وای او د ایران د قنسلګرۍ مخې ته د خلکو د غونډېدو او د قنسلګرۍ ودانۍ ته د زیان اړولو اجازه یې باید نه وای ورکړي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هرات پولیسو ته هدایت ورکړی چې د پرونی مظاهرې په اړه تحقیقات وکړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر محمد عمر داودزی همدارس پولیسو ته ویلي چې د سولیزو مظاهرو لپاره د خلکو د حق درناوی وکړي. په پرونی مظاهره کې د راپورونو له مخې یو ملکی کس وژل شوی او څو نور ملکیان او 15 پولیس ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د کورنیو چارو وزارت د راتلونکو اقداماتو په اړه وویل:
وزارت امور مخله
به پولیس هرات هدایت دادن تا تظاهرات یا د کورنیو چارو وزارت د هرات پولیسو ته امر کړی چې د مظاهرې په جریان کې د تشدد د پیښې دود څرنګوالي په اړه تحقیقات وکړي او عوامل معلوم کړي. یو شمیر مظاهرچیان پولیس د یو ملکی وګړي په وژلو ګرم بولي. د سلګونو قهرجنو معترضانو د پرونی مظاهرې په جریان کې د قنسلګرۍ ودانۍ په ډبرو او لرګیو وویشته. افغان امنیتي ځواکونو د معترضانو د خورولو لپاره هوایي ډزې وکړې. د مظاهرې د پایل په اړه اعتراض کوونکي وایي چې دوی د ایران قنسلګرۍ ته د کار د ویزې د ترلاسه کولو لپاره د ضمانت په توګه یو څه پیسې ورکړې وي، خو د قنسلګرۍ چارواکي د دوی پیسې نه ورکوي. ایرانی چارواکي وایي د مظاهرو په ترڅ کې په هرات کې د ایران قنسلګرۍ ته درون زیان اوښتی، خو کارکوونکي نه دي زیانمن شوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د افغانستان د جمهوریت ریاست چارواکي وایي د پاکستان لخوا په خوشی کېدونکو طالب زندانیانو کې هغه کسان نه دي شامل چې دوی د خلاصون غوښتنه کړې وه. د جمهوریت ریاست یو چارواکي د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي رادیو ته وویل د پاکستان لخوا د دې بندیانو خوشی کېدل کومه مهمه چاره نه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د وو طالب زندانیانو د خوشی کېدو اعلان وکړ. په دغه وو کسانو کې منصور دادلا چې د طالبانو د وژل شوي قومندان مولا دادلا ورور دی هم شامل دی. په دې اړه له کابل د احمد زبیر ژمن راپور واوري.
د پاکستان لخوا د وو جکپولو طالب زندانیانو د خوشی کېدو خبر د افغان حکومت له تود هرکلی سره مخ نه شو. د جمهور ریاست یو جکپولو چارواکي ازادي راډیو ته وویل کوم کسان چې پاکستان د خوشی کېدو خبر ورکړي عادي طالبان دي. د چارواکي د نوم د نخبرېدو په شرط وویل په دې کې هغه کسان شامل نه دي چې افغان دولت د خلاصون غوښتنه کړې وه. نوموړي وویل چې د افغانستان دولت د پاکستان لخوا د طالب زندانیانو د خوشی کېدو پلوی دی، خو پاکستان باید د ملا برادر په ګډون جکپوري طالب چارواکي له قید خلاص کړي. په هغو طالبانو کې چې پاکستان د خوشی کېدو خبر ورکړ، ملا منصور دادالله، سید ولی، عبدالمنان کریم آغا، شیر افضل، ګل محمد او محمد زای شامل دي. په خو هم پاکستان شاوخوا شل طالب چارواکي له خپلو زندانونو خوشی کړي وو، خو افغان چارواکو اندېښنه ښودلی وه چې ځینې له دغو کسانو بیرته د جګړو لیکو ته ورغلي دي، ځکه خود افغانستان د سولې عالي شورا هم د نویو خوشی شویو کسانو په اړه په احتیاط نظر څرګند کړ. افغانستان څو څو ځلې د طالبانو د دویمه درجه مشر ملا عبدالغنی برادر د خوشی کېدو غوښتنه کړې، خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په اعلان شوو نومونو کې بیا هم د ملا برادر نوم نشته.
خبری مجله اوري.
د ولسی جرګې یوه ښځینه غړي چې طالبانو څو اونۍ مخکې تښتولې وه پرون خوشی شوه. د غزنی امنیتي چارواکي وایي د ولسی جرګې غړي فریبا احمدی کاکړ له وو طالبانو او یوې ښځینه بندي سره تبادله شوې، خو طالبان وایي چې په ولسی جرګه کې د کندهار د استازي د څو طالبانو له ښځینه خپلوانو سره تبادله کړې ده. په دې اړه له سیمې د سید شاه سقیم راپور واوري.
په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي فریبا احمدی کاکړ تیر ورځ نا وخت د طالبانو لمنګولو راخوش شو او غزنی ښار ته چیرمه هغو کسانو ته وسپارل شو چې د دولت او طالبانو ترمنځ منځګړی توپ کاوه. دا د تیر کوچنی اختر په دریم ورځ غزنی ښار ته نږدې د کابل کندهار پر لوی لار طالبانو له موټره کته کړې وه. د غزنی والی موسی خان اکبرزاده یوازې د دې راخوش کېدل مني او پاړه یې له نورو خبرو کولو څخه ډډه کوي. خو دغه ولایت د ولایتي شورا مرستیال عبدالجامع جامع بیا وایي د فریبا احمدي کاکړ د راخوش کولو په بدل کې د طالبانو اووه تنه ملګري ورخوش کړل شوي دي. طالبان بیا وایي فریبا احمدي کاکړ یې د څلورو میرمنو او دوو ماشومانو په بدل کې خوشې کړې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي دوی ته په ورخوش شویو میرمنو کې ځینې داسې هم وې چې شل کاله ورته د بند سزا ټاکله شوې وه. طالبانو له فریبا احمدي سره د هغې ماشومان هم له موټره کته کړي وو، خو تر نیول کېدو دوه ورځې وروسته یې د هغې ماشومان بیرته خوشې کړل.
دا هم د دې خبری مجلې د ځینو مهمو سرټکی یو ځل بیا. د ولسمشر احمد کرزی وایي د 1993 لمریز کال د انتخاباتو د مخنیوي هڅې د افغانستان په خیر نه دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو لپاره د معلوماتي بستو ویش سبا پیل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په هرات کې د ایران د کنسولګری په وړاندې د پرونیو مظاهرو په عکس العمل کې په تهران کې د افغانستان سفیر احضار کړ. په کندوز ولایت کې پرون د سړک د غاړې په بمی چاودنې کې یو شونکی ووژل شو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاترین اشتون وایي د اروپایي ټولنې غړیو هیوادونو د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ موافقه کړې چې د سوریې د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو شواهد ډیر موثق دي. د نړۍ د رومن کاتولیکانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس وایي چې په سوریه کې د سولې د ټینګښت لپاره یوه ورځ روژه نیسي. په سینا ټاپو وزمه کې د مصر د پوځ په پراخو پوځي عملیاتو کې لس تنه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې د 2000 کال د دوبی د لوبو لپاره توکیو د کوربه ښار په توګه غوره کړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هغو کسانو شمیر له 1,000,000 واوښت چې د راتلونکي کال د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته نوي کارتونه اخیستي دي. د دې او ځینو نورو راپورونو تر در اورولو مخکې جان اقال کوزی درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
انګلستان چاپ انډیپندنت ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د پاکستان د هغه اعلان په اړه یو مضمون خپور کړی چې وایي د افغانستان د سولې او پخلاینې په عملي کې د اسانتیاو برابرولو په مقصد یې د طالبانو وطن جګپوړي کسان له زندانه خوشي کړي. ورځپاڼه لیکي په دې وو کسانو کې یو یې په افغانستان کې د طالبانو یو جګپوړی قومندان دی. ورځپاڼې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت اعلامیې ته اشاره کړې او لیکي دا وطن طالبان منصور دادالله، سید ولی، عبدالمنان، کریم آغا، شیر افضل، ګل محمد او محمد زین نومیږي. انډیپندنت ورځپاڼه زیاتوي پاکستان په 1990 لسیزه کې له طالبانو سره مرسته کړې وه چې واک ته ورسیږي. دا هیواد په طالبانو کې نفوذ لري او امریکا او افغان حکومت یې له طالبانو سره د خبرو په کار کې ډیر مهم بولي. ورځپاڼه لیکي افغانستان پاکستان تورن کړی چې په تیرو 12 کلونو کې د وسلوالو پر وړاندې د دوه مخۍ سیاست غوره کړی. دوی وایي پاکستان چې د هیواد په دننه کې د طالبانو له ستونزو سره لاس او ګریوان دی د سولې خبرې کوي، خو د پوځ ځینې کسان یې په پټه له وسلوالو سره معاملې کوي. امریکا چاپ وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په پکتیکا ولایت کې د طالبانو د مشهور قومندان ملا سنگین زدران د وژل کېدو په اړه یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې راغلي. ملا سنگین زدران چې د پکتیکا ولایت لپاره د طالبانو لخوا ټاکل شوی والی و، په 2011 کال کې د امریکا لخوا د یو نړیوال خاص تروریست په نامه اعلان شوی و. امریکایي چارواکي وایي ملا زدران چې د سراج الدین حقانی او جګپوړه قومندان و، له بهرنیو هیوادونو څخه یې په سلونو کسان استخدام کړي ول. والسټریټ جرنال ورځپاڼه زیاتوي د حقانی شبکه چې په مستقل ډول فعالیت کوي په نهایت کې د طالبانو له مشر ملا محمد عمر نه هدایت اخلي. ورځپاڼه وړاندې لیکي د ملا سنگین زدران د وژنې په عملیاتو کې د القاعده شبکې د غړي زبیر الموزی په ګډون یو شمیر طالب او القاعده وسلوال هم وژل شوي. الموزی چې 2 کلن مصری و د افغان حکومت مخالف وسلوال به روزل. ورځپاڼه لیکي د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې د اردن 2 تنه اتباع چې د القاعده شبکې غړي ول هم وژل شوي دي.
د د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هغو کسانو شمیر له 1,000,000 څخه واوښت چې د راتلونکي کال د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته نوي کارتونه اخیستي دي. دا کمیسیون وایي مرکزونه پرانیستي دي او د خلکو نوملیکنه لا هم دوام لري. نور حال له کابل د فریبا ظاهر په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د راتلونکي کال د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو لپاره نوي 4,000,000 واجد شرط افغانان باید د رای ورکولو کارتونه واخلي. دا د اوس دغه کمیسیون اعلان کړی چې تر اوسه د راجستر شویو رای ورکوونکو شمیر څه باندې 1,000,000 ته ورسېد. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې دا شمیرې د افغانستان د 4 ولایتونو څخه ترلاسه کړې او وایي اوس هم مرکزونه پرانیستي دي او نوملیکنه دوام لري.
تر اوسه پورې د 1,000,000 څخه زیاتو کسانو نومونه لیکلي دي چې له دې جملې څخه 2,50,000 څخه زیاتې مېرمنې دي. بیا هم زه باید واضح کړم، هر هغه څوک چې واجد شرایط وي او غواړي چې په دې پروسه کې ونډه واخلي، دوی کولی شي چې د پنجشنبې په شمول باندې زموږ د نوملیکنه مراکز ته لاړ شي او هلته د رایې د انتخاباتو لپاره درې کارت
لاسه. د کمیسیون چارواکي وايي په فعال مرکزونو کې تر دې دمه کوم امنیتي یا تخنیکی ستونزنه د پېښه سوې او د خلکو د همکارۍ په اړه خوشبيني وښودل. د نوملیکنې په روانه پروسه کې هغو کسانو ته کارتونه ورکول کیږي چې نوې د رای ورکولو شرایط پوره کړي وي او یا هم په خواني کارتونه له لاسه ورکړي وي. په دې پروسه کې د ولایتونو له مرکزونو سربېره په هر ولسوالۍ کې هم د نوملیکنې یو مرکز پرانستل شوی دی. د دغو هیلو ترڅنګ د انتخاباتو کمیسیون په ولسوالیو کې د امنیتي ګواښونو یادونه هم کوي چې د دوی د کارونو په وړاندې خنډ ګرځېدلې. شغلې نور وایي لا تر اوسه هم په دې نه دي توانېدلې چې په ولسوالیو کې د نوملیکنې مرکزونه فعال کړي. په هغو کې داسې ولسوالۍ هم شته چې افغان حکومت هیڅ کنټرول نه پکښ لري. شغلې نور د دغو ولسوالیو نومونه اخلي.
د کاکر ولسوالۍ په زابل کې ده، د شو او بغران په هلمند کې دي، ناوا په غزنی کې ده او نیکه ولسوالۍ هم په پکتیکا کې ده.
تمه ده د افغانستان د ولسمشر او ولایتي شوراګانو انتخابات در روان کال په حمل میاشت کې ترسره شي.
په داسې حال کې چې د دغو انتخاباتو لپاره د رای ورکولو لپاره د نوملیکنې پروسه لا روانه ده، د ولسي جرګې ځینې غړي وایي یو شمېر دولتي چارواکي په انتخاباتي کمپاینونو بوخت شوي دي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د ولسی جرګې غړي چې د یوې نیمې میاشتې رخصتیو څخه راستانې شوي، د دوشنبې په ورځ د جرګې په لومړۍ غونډه کې وویل ځینې دولتي چارواکي د دې پر ځای چې د خپلو دفترونو چارې پر مخ بوزي، احتمالي کاندیدانو ته په انتخاباتي کمپاینونو بوخت دي. د جرګې غړي نظیفه زکی وویل حتی د کابینې ځینو غړو هم په دې فعالیت لاس پورې کړی دی.
انتخابات نزدیک است، تعداد مسئولین د بعضی وزارتمن د انتخاباتو لړۍ نږدې ده او یو شمیر دولتي ادارې د انتخاباتي کمپاینونو تر اغیز لاندې دي او بل ده چې ځینی وزیران په انتخاباتي غونډو او د انتخاباتي ائتلافونو د جوړولو په ناسو کې بوخت دي. د فعالیتونو له اصولو خلاف دي.
سربیره پر دې د جرګې ځینو غړو وویل په انتخاباتي کمپاینونو کې د ولسی جرګې ځینې غړي هم خکیل دي او کومه خې وننیول شي د هغوی غیر حاضری به زیاته شي او د جرګې نصاب به لمات سره مخ کړي. سید حسین عالمی بلخی وویل
یک تعداد کسان مشغول کمپاین هاست،
یو شمیر په کمپاینونو بوختي او یو شمیر د انتخاباتو په سیاسي پروګرامونو. که اداري هیئت جدید تدابیر ونه نیسي، زه اندېښمن یم چې د وکیلانو د غیر حاضری له امله به د جرګې نصاب بشپړ نسي.
دا انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو دوو اونیو کې انتخاباتو ته د انتخاباتي ائتلافونو د جوړولو هڅې تیزې شوې دي. سره له دې چې دولتي چارواکو د ولسی جرګې د ادعاګانو په حق لسه ونه ویل، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې هر دولتي چارواکی چې مخکې له وخته انتخاباتي کمپاین پیل کړي او یا له دولتي امکاناتو څخه په انتخاباتي هلو ځلو کې کار واخلي، قانوني چلند به ورسره وشي.
خبری مجله اوري.
د ازادي رادیو مطالب په لا تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې کتلای شئ. ازادي رادیو .org یا ازادي رادیو .com د ازادي رادیو د ویبپاڼې آدرس دی. د امیر روغتیا وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګنې له دې وزارت سره د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې لخوا په لسګونو میلیونه شوې مرسته ضایع شوې ده. قسیم سولمل په دې اړه راپور راکوي.
وروسته لاغه چې د افغانستان د عامې روغتیا په وزارت کې د لسګونو میلیونه ډالرو مرسته شویو پیسو د ضایع کېدو راپور خپور سو. د دې وزارت مسؤلین ویل حاضر دي چې د ټولو مرسته شویو پیسو په اړه حساب ورکړي. د امروختیا وزیر د شنبې پر ورځې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال د سیګاریا د افغانستان د بیا رغونې د چارو د څارنې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې راپور ناقص وباله او په یاد وزارت کې د هر ډول فساد موجودیت رد کړ. سوریه دلیل ویل چې د امروختیا وزارت هیڅکله له فزیکي پلوه مالی بودیجه په اختیار کې نه درلوده او تل د اړتیا پر اساس بودیجه مصرف کړې ده.
کومه بودیجه چې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې لخوا موږ ته راکول کیږي، دا بودیجه د مصرف په پام کې نیولو سره ټاکل کیږي. یعنی د روغتیا وزارت هیڅ ډول فزیکي پیسې په اختیار کې نه لري چې مصرف وکړي.
میرمن دلیل دغه راز ویل چې د یاد وزارت پروګرامونه د جمهور ریاست او د مرستکونکو نړیوالو ادارو لخوا تفتیش کیږي. سیګاریا د افغانستان د بیا رغونې د چارو د څارنې لپاره د امریکا د سر مفتش اداره په افغانستان کې د امریکا د مرستو د مصرف د څرنګوالي په اړه څېړنه کوي. سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یا USAID د افغانستان د عامې روغتیا په وزارت کې د مرسته سویو پیسو د ضایع کېدو له خطر سره سره له دې وزارت سره میلیونونه ډالره مرسته کړې. د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې د افغانستان د امریکتیا وزارت ته د اټکل لمخې 216 میلیون ډالر ورکړي، خو بیا مصرف نه دی محاسبه کړی.
د ازادي رادیو د لاسو بجو په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او د غوړې اچار خو له اتنیمو تر نهنیمو پورې میکروفون ستاسو دی. په دې خبرونه کې له تاسو اورو چې د پاکستان له لوري د طالب بندیانو خوشی کېدل د افغانستان د سولې سره څومره مرسته کولی شي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې سږ کال د زعفرانو کښت زیات شوی دی. د کرنې او مالداری وزارت د مسلکي زده کړو مسؤول سید نبی شینواری پرون ازادي رادیو ته وویل چې د دې زیاتوالي اساسي علت دا دی چې د زعفرانو کرنه آسانه ده. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د کرنې او مالدارۍ وزارت د مسلکي زده کړو مسؤول سید نبی شینواری له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ونویل چې سږ کال د زعفرانو په کښت کې څومره زیاتوالی راغلی دی. خو ښاغلی شینواری زیاته کړه د زعفرانو د کښت د زیاتوالي اساسي علت دا دی چې د دې بوټي کرنه اسانه ده.
زعفران نسبت نورو نباتاتو پورې څو غوره مشخصات لري، هماغه باعث د دې سبب د دې شوی دی چې زعفران باید زیات وکرل شي. یو دا چې زعفران کمو اوبو ته ضرورت لري، بل دا چې په ډېرو سپکو او ساده وسایلو باندې کولی شو زعفران وکرو. بل علت یې دا دی چې د بزګر ټول فامیل د زعفران په کرلو جمع کولو په مزرعه کې مصروف وي. بل عامل یې دا دی چې یو دفعه چې وکرل شو دا تقریبا د 15 کاله پورې په مسکه کې اوسي، بیا کارته ضرورت نشته.
نو موري د زعفرانو د کښت په اړه ورستی ارقام ورنکړل، خو وی ویل چې په 1990 کال کې په افغانستان کې ټول سالور ټنه زعفران تولید شوی وو. د ښاغلی شینواری په وینا د افغانستان زعفران دوبۍ، ایتالیا، امریکا، لندن او هند ته صادرېږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو لمخې په کابل کې اوس د 1 کیلوګرام زعفرانو بیه 80,000 افغانۍ ده، خو په نړیوالو بازارونو کې یې بیه تر دې ډیره زیاته ده. سالور کله کېږي چې د وزارت د زعفرانو د پیاز د ویش لړۍ پیل کړې ترڅو په افغانستان کې د زعفرانو کښت ته پراختیا ورکړي. له زعفرانو څخه د درملو او عطرو په جوړېدو کې ډیره استفاده کیږي.
د ژوند رنگونه
دا نوم دی راته ووایه. نوم دی
نوم بیاشا دی
بیاشا نه څوکلنه یې
د 15 کالو بایم.
او دا اصلا ځای دی د کوم وطن ده؟ د کوم ځای یې؟
د کندهار یم.
په کندهار کې بیا د کوم ځای؟
په عینو مینه کې یم.
دلته په کابل کې له کله راهیسي اوسې؟
د روژه مې راوړله او د زوی کره رالم، بیا لور راوستلم کور ته. بتای ښه دی که ستاسې سره دواوې راوکړې. ډاکتر چې دوا واره مور تللم، نو دغه د سترګو مال دغسې اوګاره یم چې راغلې وم داسې درځل ته به عینکې در کښېږدي. لکه دا عینکې هم چندانې کار کوي. نو
دا اوس تل لرې نه وینې که نږدې نه وینې؟
یا داسې نږدو نه وینم، دا د لرې لایق نو کوي وینم. او
دا څو کاله کېږي چې سترګې دې داسې شوې؟
پروسه ښکال نه وړم کال مې بې عینکو ستن پېیله کار مې کاوه. دا سږ کال بیا داسې ټکه پر لیدلې ده، اوښکې دي اوښکې دې داسې اوښکې کوي چې بله کم اوښکې کوي. پس مې ودی ته ویل مال چا برکت عمره کی پول دروگه کاجو په بل دکان کې رانسه نو څه خبره يم
نو تا دستر کې ولي ضعیف اس وی خامک دي ډیر کول کڅنګ
یا ولا کمه کړی دی خامک یو چا کو پاره می کول یو دا بل نور کار می کاوه
څه کارونه
هر کښه کار می کاوه
خدا ګوره په دې تار کښانو باندې د اخر سترګې دا سکړي
الله نو وش کې دی وش کې دی
څه ورځ کې چای نه کړی چول
اوس هی واچو
اوس تازه تازه
وا
هم مبارک تیسه
په برکت سی په مراد سی کانیاب سی
اوس خوینه
الله دې تاس انسان وینم چراغ یا ولاری رنگ نه سوي سی کولای
زه خیر نو نن خو نه ویری چولې دی بیا به کیسی
شاب یا شکیجه اختای دی پا برکت
و نور خو خی گر زیدای خوسی نور ما
وکی گر زیدای سوی لکر را چخ دا
زونده دی خوشحال دی دعا که ورا تا
جن دنیا مخدای راستا که خدای مکانیا بکن اخیرت ما ول سمسا الا غم دا اخیرت دی الا دا دنیا چی ریجی خیرون یوسی موسیقی